السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. ځنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د لانجې نه به هم خبر شي او دغه سي دوه اونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم د خبرونې برخه ده. لومړی د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن ناورو.
ستړي مشورم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف سلور ملکی غونډه د ګل پورت په اسلام آباد کیدونکې ده. د پاکستان مشر صاحب وایي د ترګري لمنځه وړلو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي او ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه ییزو شخړو ته لمن وهي. پاکستان وایي د افغانستان په اړه سلور ملکی غونډه د ګل په ورځ کیدونکې ده. د پاکستان د بنو چارو وزارت چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ډیو ته وویل په اسلام آباد کې دونکو د غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. چارواکي زیاتوي د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی به د خپل هیواد او د پاکستان د بنو چارو سکتر اعزاز چودري به د پاکستان نمائندګي کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان چارواکو پریکړه وکړه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په موخه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړوي. پروسه کال د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه وایي د ترګري په بشپړ توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان وایي دغه پریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې شوې. په دې غونډه کې چې د پوځ مشر راحیل شریف هم پکې موجود وو پریکړه شوې چې اسلام آباد به د پټانکوټ په پیښه له هندي حکومت سره په رابطه کې وي. یو اونۍ مخکې د هند په پټانکوټ ښار کې د هیواد په پوځي اډه وسلوال برید کې و هندي سرتېري مړه او دوه ژوبل شول. هنوای برید کوونکی چې له پاکستان ورغلی وو په اړه پاکستان ته معلومات ورکړي او د اسلام آباد لخوا تر ځواب راتلو وروسته به پریکړه کوي چې له پاکستان سره د سولې خبرې جاري وساتي او که څنګه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین، پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړل شوي خو اپوزیشن ګوندونه دا خبره نه مني. د پاکستان د پلاننګ مرکزی وزیر حسن اقبال پرون د بلوچستان لالا وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د ګوادر کاشغر اقتصادي رادارې پر لویدیځ لار یې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لرې کړي.
جو خدشات ته
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یو نه یو توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
خو هم پردی ورځ په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او امین اسلګون په یو غټ خبری کانفرنس کې د حسن اقبال دغه ټولې خبرې ناسم یادې کړې. ځنې سیاسي ګوندونه ټولګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر ګوادر اصل اقتصادي لاره له پښتنو سیمو پنجاب تړبي خو مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان د تخیل او لدې سره په شاوخوا سیمو کې ګیر پاتې خلک وایي د خوراکي توکو او دویانو له کموخ سره مخ دي. د تخیل یو اوسیدونکي کلام نن مشال ډیو ته ویل چې د لارو بندېدو او واورې ورېدو له وجې خلک له لوږې او بیماریو سره مخ شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوجي عملیاتو ته شروع کېدو وروسته په یادو سیمو کې ګیر پاتې کورنۍ وایي له ډېرو ورځو راهیسې د راشن حکومتي ګاډي نه دي ورغلي او امنیتي ځواکونو هم لارې بندې کړي دي خو امنیتي چوراکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال پنځه ویشت وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو پرون مشال ډیو ته ویل چې افغان پولیس ته نږدې په د تخیل سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو شمېر پناهځایونه هم وران شوي دي. په دې هوایي عملیاتو کې د حقاني شبکې پنځه وره طریق طالبان لس غړي او لږ تر لږه لس ازبک وسلوال وژل شوي دي خو لا هم خپلواکه سرچینو د پخلی نه دی کړی. پاکستان د سعودي عرب د بنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهرې کړې. سنی مظاهره چیانو د ایران ضد شعارونه ورکړل خو شیا لارونکوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لرې وساتي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د زیارت پر اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر تللی و. پاکستاني چارواکي وایي د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د مهمو سیمه ییزو مسلو تر څنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې اترې کړې. په سعودي عرب کې د یو آسیا عالم شیخ نمر النمر تر پانسې وروسته قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. تر دې وروسته ریاض او تهران خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. ایران سعودی عرب او تورن کړی چې فرقه ییزو شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یوه لار غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یوه لیک کې تیر ورځ ولیکل، ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عرب هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عرب تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عرب ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي. داعش په لیبیا کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د زیره د ورځې د حملې پړه منلې. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي وو. د داعش په خبر پاڼه کې چې د زیارت په ورځ خبره شول شوي چې حمله کوونکي د دوی کسان وو چې په جودنه کې وژل شوي، خو د لیبیا حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د فلیډلفیا پولیس وایي یوه سړي چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یوه پولیس یې ډزې وکړې او هغه یې سخت زخمی کړو. د امریکا پولیسو پرون وویل چې وسلوال سړی 30 کلن دی او پر پولیس یې 11 ډزې کړې دي. پولیسو هم حمله کوونکی درې ډزې ویشتې او هغه یې نیولی دی. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 20 ورونو لوبه وکړي. تېر ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د 20 ورونو لوبه وشوه چې افغان لوبډلې په 15 رنزونو وګټله. دا او تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه د اسرار العالم مومن اوریدل تاسو د مشال ریډیو خبرونې سمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باور پاکستان ویلي د افغانستان سولې عمل په لړ کې بعد د سلور هوادونو استاذ غونډه د ګل پرس په اسلام آباد کې کیږي. پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیاګانو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره کړي او د پښتونخوا ولسي تحریک قبایلي سیمو مشران وایي په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کې به د خپلې ونډې اخیستو لپاره یوه لویه غونډه کوي.
کاریډور والا منصوبه دا قسمت بدلون کی منصوبه دا خو بدقسمتی نه پنجابی وکمران دی په نوی تیار چې هغه لخواته د خلکو حالت بدل کی.
د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه اوسیدونکي وایي د تګ راتګ لارې بندې شوي چې لوجې له مشکلاتو سره مخ دي.
حکومت سره ډېرې قربانۍ کړې دي، امن تر ډېر کردار میله ته کړی جائے، کوشش کړی جائے حکومت سره او اے سی کی او پیرو کړی جائے خپل پوری مشکل ځمورتیا ورکړي دي.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې به په پاکستان کې د دینی مدرسو د مالی مرستو په اړه وره.
دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیس پروگرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو ته تاسو غواګی. پاکستان ویلی د افغانستان سولې عمل په لړ کې بعد سلور هوادونو استاذ غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشي. د خبره ته د هواد د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته کړی دا. تر دې لمخه د غونډې د ځایګي پاړه سندي ویل شوی. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان خارجه وزارت سرچینو په وینا د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو په غرض با سلور اړخیزه غونډه د ګلپورز اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او دا په خشان مخ په وړاندې بوتلو په چارو غور کول شي. سرچینې زیاتوي د غونډه کې به د پاکستان نمائندګي خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم لکی گډون کوي. د ذکر ده چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثر انداز کې سرته رسولو لپاره به سلور اړخیزه سټیرینګ کمیټي جوړولی شي چې پکې به د پاکستان افغانستان ترڅنګ د امریکا او چین نمائندګي هم شامل وي. دا د هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د خبر وسطو د ځنخ کار شوی وو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تاسو ته پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیاګانو یو شمیر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. سنی مظاهره کوونکو پرون د ایران پر ضد شعارونه ولګول، خو شیا لاریون کوونکو د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفي دې غوره کړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د زیارت پر ورځ اسلام آباد ته دورات للیو. د فرشتې جلال صاحب په دې رپورت کې نور تفصیل اورو.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپل څرګنده لاسوهنه بند کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغار د نورو اسلامی ہوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپل ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لار جوړه کړې ده او فرقې تشدد او چې ترستولې دي. په سعودي عربستان کې د وشي عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه. تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په غبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیاګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیاګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لور ګډېدو ډډه وکړي.
سعودیہ کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګند کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې لسغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپل ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
لکه څنګه مو چې د فرشتې جلال سي په ریپورت کې واورېدل، د سعودي عرب لخوا د شیا عالم نمر النمر تر پانسه وروسته په تهران کې د پاریدونکو مظاهرچیانو له لوري سعودي سفارت ته د اور چونې وروسته د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي دي. له دې پیښې وروسته سعودي عرب له ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړې او دا شان د دواړو ترمنځ لفظي جګړه لا نوره هم زیاته شوې ده. دا چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي اصل وجه سدي
که څم د ایران او سعودي عرب ترمنځ اوسنی سفارتي او سیاسي تاوتریخوالي شاته د شیا عالم نمر النمر پانسي کول او په تهران کې پر سعودي سفارتخانه د مظاهرچانو برید دی، خو کارپوهان وایي د تاوتریخوالي یوازینی وجه دا نه ده. ډاکټر اعجاز خټک د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی. دی وایي د جدید ریاست تر جوړېدو وړاندې هم د فارس او عربیانو ترمنځ اختلافات وو چې نن ورځ د ایران او سعودي عرب په بڼه کې لا هم شتون لري.
سعودي عرب او ایران تعلقات خراب خو ډېر پخوا ته دي. اسلام نه مخکې ته دي د عربو او پرسیز اختلاف راغلی دی. بیا د اسلام نه پستم بیا د سیاسي ده چې دا دواړه ملکونه اوریجنل پاور د پارا یو بزر کمپټیشن دی. ایران اوم غاړي چې لارجر میډلیس کی هغه یو میجر قوت دی. ته یو ځان دا هغه اسپایریشن دی نو هغه دوه په مسره یې جګړه دا پاور جګړه نه نو دا دوه خپل مجلس کې چې استعمالوي خو دوه خپل کې پاور شګل هم دی.
په سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر بیا وایي دواړه هیوادونو له لوري په منځني ختیځ کې د خپل اثر او نفوذ زیاتولو پرته خپل د سعودي عرب په داخل کې د شیګانو شتون سعودي شاهي کورنۍ ویرولې ده.
دې کې شک نه و د سعودي د شیعاګانو نه ډېره یاره ډېر احتیاط وسره کړي. د هغوی خپله ایسټرن ریجن چې دا دمام الخبر دا علاقه حالانکه زیات تر آیلم دا علاقه پروډیوس کوي خو هلته شیعاګان ډېر دي نو په هغه باندې ډېر نظر ساتي. دغه رنګ بحرین وسره لګېدلی دی شیعاګانو میجارټي ده خو هغه باندې سنیان حکومت کوي نو لکه یو رنګه شیعاګانې دباو ساتلی دي چې د آل سعود دپاره خطره جوړه نه شي.
ایا وزیر د دواړو هیوادونو زیاتېدونکو اختلافاتو یوه وجه د ایران او امریکا ترمنځ شوې جوهري معاهده هم ګڼي؟
بل غټه خبره چې زه وینم چې د سعودي فرستریشن لږ نورم زیاتېږي هغه شاید د امریکې او د ایران مرګرتیا ده چې هغوی تحفظات لږ لرې شول ایران ته لږ ازادي نه راوشوه اقتصاد به هم خشي په دې ریجن کې به هغه خپل نور اثر هم زیاتول غواړي نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
تیره میاشت سعودي عرب د څلور دېرش هیوادونو یو اتحاد جوړ کړي چې ورته د ترګې په ضد اتحاد ویل کېږي خو زیاتره کارپوهان فکر کوي چې د دې ائتلاف د جوړېدو شاته په منځني ختیځ او سعودي عرب کې د ایران اثر و نفوذ کمول او د تهران سیاسي ګټو مخه نیول دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال وای په پاک چائنا اقتصادي راهداري د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړې دي خو په دغه صوبه کې د اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند بیا وای دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي. خدای نور ناصر پرې رپورت لري.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لاره یا د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندېښنې لري کړي او په خبره یې ټولو د له خبرو سره اتفاق وکړ.
جو خدشات ته انکه
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یو نه یو توګه توپیر وسی هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټه ته راغلی او دلته یې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي راهداري څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسېږي خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو جمعیت علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په یوه ګډ خبري کنفرانس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. په دغه صبح کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د خبري غونډه ته وویل د دوی همغه په خوانی غشتنې لا هم منل سبې نه دي.
خیبر پښتونخوا مې جو ال پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټول ګوندیزه غونډه وسوه هغه هم زموږ د دې غشتنو ملاتړ وکړ نو زموږ تر اوسه پورې همغه مطالبه ده او په تخنیکی خبرو پسې موږ نه ځو.
ټیکنیکل باتو مې هم نه ځایږي.
همدې خبري غونډې ته د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې. اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکړل کیږي. موږ داسې بدبخت خلک یو چې که له حکومتي پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډورې راپسې وهل کیږي چې قام یې خرڅ کړ او که مو چیر بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کیږي چې دوی خو له 1948 څخه غدار دي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یو بل ادعاوې ناسمې وبللې خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیگ نون د یو پخواني سینیټر په کور کې د غرمې ګډ ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
څنګه مو چې په ریپورت کې واورېدل د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال پرون د بلوچستان حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدو وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري په اړه د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه کړي دي خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا نن مشال ریډیو ته وویل دوی د احسن اقبال د خبرو په هغه وخت مطمئنه کیږي تر څو پورې چې د راهداري په غربي لاره په عملی توګه کار پیل نشي. لنمړی سره زمون همکار عبدالحی کاکړ مرکا کړی دا او دا غنه پختل چې آیا د احسان اقبال دا خبره سم ده چې تاسو د اقتصادي رهداري پړه مطمئن یې؟ نو عبدالرحیم زیارتوال وای
حسن اقبال صاحب راغلی او کټی ته حسن اقبال صاحب سره ټولو پارټیانو ولیدل. حسن اقبال صاحب د کاریډور په حقلا چې د کوم معلوماتو تفصیلاتو د ټول کښېښول او دلته زموږ د صوبې چې څه پارټیانې وې د هغو ټولو پارټیانو مطالبه دا وه چې موږ ته بېلا ځنډه پر کاریډور پر غربي کاریډور کار را شروع کړي، نور موږ په ستاسو په مجلس اطمینان نه کېږي. خو بهرحال بیا په پریس کانفرنس کې زه هم ناست وم، نور خلک هم ناست وو. وزیر اعلی صاحب دا وویلې چې ده موږ ته اطمینان راکوي او موږ مطمئن یو. دا حسن اقبال مجلس
او دغه پوښتنه م کوله چې یعنی د څه وویل د څه نوې خبره تاسو ته وکړه؟
مجلس دا و چې شپږ دېرش عرب ډالر چې دي دا یوازې او یوازې موږ د بجلی پر پیدا کولو خرڅو، پاتې شي دا نورې لس عرب ډالر چې دي دا موږ په دې کار باندې دخ کوو او دا اوږده منصوبه ده، دا به په ډېر وخت سره تکمیل ته رسېږي.
دا شپږ دېرش عرب ډالر چې دي دا به په پنجاب کې دا د بجلی په پیداوار خرڅېږي که به نه دا په بلوچستان، خیبر پښتونخوا یا سند گوادر په دو کې وي که هغه به ټولې پنجاب ته ځي؟
دا خو د ده د وینا مطابق دوی چې اوس کوم شی کوي مطلب د ترک ولا ده، زموږ د هب باندې چې دوی د بجلی کومه منصوبه ده چې کوله راوړي او دلته د بجلی پیدا کوي دا یې دغه کله زموږ مجلس دا دی چې د بجلی منصوبې که د سولر دي که د کوئلې دي، کوټه، شارګه، هرنایی، دوکۍ دا یو اوږده پټۍ پرته ده او دا د کولې د اعلی کوالټي ډېر لوی ډیپوزټ دی زموږ د صوبې. نو موږ دا خبره ورته وکړه چې دغه منصوبو څخه یو منصوبه دلته هم که په سولر کې هم زموږ لمر د نورو صوبو تر لمر تیز دی او دغه رنګه زموږ د بجلی د کولې په حواله باندې موږ ډېر لوی ډیپوزټ لرو. د کولې په حواله په کار چې بجلی پیدا شي دغه رنګه دعوه وینډ والا او هم دغه رنګه بیا په خیبر پښتونخوا کې د هایډل پاور بجلی پیدا کولو منصوبې تاسو باید اعلان کړئ که دا د اوږده واټن دی که دا د لنډ واټن دی.
تاسو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مرکه اوریدل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د پښتونخوا ولسی تحریک د قبایلی سیمو مشران وای چې غیبه په لنډ ورځو کې د یا تحریک د قبایلی سیمو مشران، ځوانان، وکیلان او دغه سي نور خلکو یو لوی غونډه کوي او په پاکستانی حکومت باغ کوي چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي رهداري کې دی فاټا ته هم خپل برخه ورکړل شي. شانواز ترکزی یې پاړه نور حال را کوي.
دا پښتونخوا ولسی تحریک د قبایلی سیمو مشران وای چې هغوی به د قبایلی سیمو د مشرانو، ځوانانو، روزګاریانو، وکیلانو او د هر فکر لرونکو لویه غونډه رابلي او د پاکستان او چین ترمنځ د روزګار په لوی منصوبې کې به خپل برخه واړي. دوی وای چې د پاکستان مرکزی حکومت کوشش کوي دغه منصوبه مشرقي اړخ ته واړوي خو دوی به دغه منصوبې اصلي لارې د بدلولو مخالفت کوي. رحیم شاه افریدی چې د فاټا لایرز فورم مشر دی وای
فاټا کنوینشن چې کوم دی په پېښور کې کاریډور ولا منصوبه ده، دا قسمت بدلیدونکې منصوبه ده خو بدقسمتۍ له پنجابي واکمنان دي په نوي تیار چې هغه د فاټا د خلکو حالت بدل کړي نو هغې ټوله دا منصوبه پنجاب ته یو وړې ده او انشاءالله موږ د کنوینشن چې وشي موږ به د فاټا هرې ایجنسی ته زو هر کلی ته بزو برا پاسو چې بی پاسه گئی خپل حق د پاره आवाज اوچت کړي.
ګلنواز خان محمد چې د پښتونخوا اولسه تحریک فاټا فعال غړی دی وای چې د تحریک ملګری به هر رقم مبارزه کوي چې ګنې د پاک چانه اقتصادي راهداري ګټي قبایلو ته ورسی.
نو د پاټا لار شونکي د وادر سره په ملا وهلو کې ډیر لنډه بریوزي د سیلاب نه بچتا سیلاب پین راځي او په دې باندې دن نوي د چین سره د تجارت د پاره ډیر اهمه ده. د کاریډور منګ ټولي برخي د پاټا په لار باندې غواړو.
انجینیر تورګل چمکنه وای چې په لنډ وخت کې به هغه لکه د سوبې د دورو په شان د قبایلي سیمو دورې هم شروع کړي چې ګنې اولس بیدار کړي او پر راتلونکي کې خې ګټه وکړي.
د دې کاریډور د پاره په غلانې کې واغټ جرګه کړي وا هغه کې تقریبا
ظاہر شاہ صاحب تحریک غړی دی او د فاټا سیاسی اتحاد جنرل سیکرټری هم دی. هغه وای چې هر څوک دغه راهداری فاټا کې تیرول شي نو هیڅ یو مشکل به هم نه وي. نو هغه څنګه
محمد جرسی کی په نو پاس باندې سړک مشته چې هغه په مزاری جنا او په غړو باندې جلال آباد ته رسیدلې ده. دا غرنګ تورخم لار ده ټول دنیا انټرنیشنل روټ ده ټول دنیا ته ګرځي او تجارت ته کې دا هم په فاټا ده. په کورم باندې مطلب ده چې 15 روټونه کتری منګل باندې یا په دې بل طرف باندې خوست چې کوم لارې تللې دي. دا غرنګ د وزیرستان نه کوم ده نو د شمار لارې افغانستان طرف ته هغه مطلب ده چې افغانستان او د شټلین شته دا غیر صحیح پاسانه کېږي شي.
دا مشرانو ول چې په روان میاش کې به د یاد تحریک د فاټا د څنګه سره تړاو لرونکو یو لوی کنونشن هم کوي او په راهداري کې به د خپل حق غوښتنه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د شمالي وزیرستان د دتخیل سیمې اوسیدونکي وایي د تګ راتګ لارې بندې شوې دي چې له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوې دي. دوی زیاتوي ناروغان یې په سیمه کې رایسر شوي نه شي کولی د نورو سیمو هسپتالونو ته د علاج لپاره بوسي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بیلابیلو سیمو خدرخیل، منظرخیل او خاوشا کې میشته خلک ګیلمن دي چې د ډیرو ورځونو ورباندې لارې بند شوې دي چې له امله یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سختې یخنۍ له وجې ناروغان زیات شوي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیرو ورځونو ورته د راشن ګاډي نه دی ورغلي.
مشته ډیر شندر تکلیف ته ډیر ټیمی شي مشته کروینه دلوډه به مورون باندې تنور ته پری دیله پوز د خیس لیاله رس باندې اورا چولې دي سی بنداد نو به مور لوردا یو چې مومنټ باندې خپل کوم ډیر دې حکومت سره ډیر قربانې کړې دي. عام مند پر ډیر کردار میړه ته کړه جاي کوشش وکړه جاي حکومت سره او اے سی کی او پر او کړه جاي خپل خور مش خپل جمهوریت اور کړی دو.
د ټلیفون د لارې د داخل یو بلوسیدون کې مشکل مو ویل د لوګې سره مخ شوی
دین یا سی سی ته کده تاخیر کې دی مورون دل وځه ته تند مړ سوال اغه ختم دی دونه کینه بوره دا وی ار ته ختم دی نشته پاته نه لګی زمش کی کینه ګونه دا یار څه پښتو ار ته وګی زیای چې سبو کن وای تاخو بل ور دی تاخو سای تل یار باندې کورتل یار باندې مکمل اور یا چول دی سوری دل کو دی مورون نن غټه انټر ته هسپتال کې دا وی د خورې مرسا
کلیم لاوای دولت ته ورسره سم چلن وکړي او زرګونه کورنۍ لپاره مخصوص سوګاړي په میاش کې ډیر کم دي.
میشریا کومنه دا تاسو کې چې اخر کرمې د پاکستان نه ایمې سره راځي تای ویلی شي چې موږ تا کنوې په درې مې چې کیوا کنوې خو اسکو بیا راځي په رو غاړي په پاتې مې نه دوې ورو دي کچې پرې دوډا په کې روي چې نه ته ګرمې د اخر کر په او ته غاړي چیرې گزارا کی 5000 کاړي دل پرتی 4 اورر مونه پرتی دی پوسه خې سي یار سره باندو د سیدل یار باندې مشته نه بیمور واسره کی بیمور ته دل په یار کې مستر مرچی چې ایمې دا وستنه چې پارا جمع باندې مشته غاړي خلص کو ورو غاړي چې بیمورونه غاړي وي نه زنانا ډاکټر
شمالی وزیرستان د تاخیل بیلابیلو سیمو کې میشته خلکو ستونزو په اړه موهسه وکړه چې امنیتي ځواکونو سره خبرې وکړو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او ځایي انتظامی چارواکو وویل دوی پر دې موضوع سره نشي ویلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او سوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د اسرار العالم مومن لند خبرونه اورو.
د پاکستان د بلوچستان چارو وزارت چارواکو د نن ورځ څرګندولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف د ګل پورازو په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه کیدونکې ده. پروسه کاله طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبر سره تر وروسته د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه وایي د ترګری په بشپړ توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوی بیان وایي دغه پریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د لکچې په غونډه کې شوې. یو اونۍ مخکې د هند په پټان کوټ ښار کې د هیواد په یو پوځي اډه وسلوال برید کې وه هندي سرتېري مړه او دویش جوبل شول. هند وایي برید کوونکي له پاکستانه ورغلي وو. د پاکستان د پلاننګ مرکزي وزیر حسن اقبال پرون په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي رادارې پر لویدیځ لار د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لري کړي. خو هم پردې ورځ په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو په یو غټ خبري کانفرنس کې د حسن اقبال دغه ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. د شمالي وزیرستان د تخیل او لدې سره په شاوخوا سیمو کې ګیر پاتې خلکو نن مشالې ډوتویل چې د لارو بندېدو واورې ورېدو له وجې خلک له لوږې او بیماریو سره مخ شوي. پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل شوي خو خپلواکه سرچینو یې پخلی نه دی کړی. پاکستان د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهره کړي. افغان چارواکو تېر ورځ مشالې ډوتویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې دایي څلور مهم وسلوال وژل شوي. ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه د شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټپالنې ترمنځ جواله غوره کړي. دغه خبرې تېر ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یو لیک کې کړي.
مشال ریډیو تاسو سره د اسرار العالم مومن مولند خبرونه واریدل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی درازه چې ورته وخت شو.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې نړیوال مرستندوی ادارې وایي تر اوسه پورې ریکارډ شوی تر ټولو شدید ال نینو له وجې په 2014 کال کې به په کورونو خلک له لوږې او نورو ناروغو سره مخامخ شي. په موسم کې بدلون له وجې ځینې سیمې وچکالۍ سره مخامخ کېدی شي او په ځینې ځایونو کې سیلابونه هم راتللی شي. په افریقا کې په ځینو علاقو کې په فروری میاشت کې د خوراک کمی به نور زیات شي. د دې ترڅنګ په راتلونکو شپږو میاشتو کې جزایر الغرب الهند او وسطي او جنوبي امریکې علاقې هم اغیزمن کېدی شي. دا لینو لاندې په څو څو کلونو کې وقفې سره موسمي بدلون کې په نړیوال درجه حرارت کې اضافه کیږي. په 2015 کال کې د موسم مزاج ته په کتو سره دا خبره رامنځته کیږي چې 2014 کال به د دې نه زیات ګرم وي. د ریډینګ یونیورسټي ډاکټر نیک کاګلمن وایي چې ځینې حساب سره تر اوسه پورې تر ټولو ګرم ال نینو وو او د دې خبرې قوي امکان شته چې په نړیوال درجه حرارت کې نور زیات اضافه وشي. د شمیرو تر مخه په ټول افریقا کې شاوخوا 3 کروڑ خلک د خوراک له کمی سره مخ دي او په دې کې په روان کال کې نور اضافه هم کېدی شي. مرستندوی ادارې دا هم وایي چې په افریقا کې د خوراک په کمی قابو موندلو لپاره ضروری ده چې په هنګامي بنیادونو دغه علاقو ته خوراک ورسول شي. د امریکا په واشنگتن ریاست کې په کمپیوټر سافټویر کې د خرابې له وجې 3200 قیدیانو ته د وخت لمخ کې ریحای ملاو شوې ده. په سافټویر کې خرابې په امریکای ریاست واشنگتن کې خر رویه لرونکو قیدیانو په سزا کې کمی کوم حساب لګولې وو هغه غلط ثابت شوې دي. په 2002 کال کې یو عدالت حکم ورکړی وو کچې قیدیان خصل وکړي نو هغه دې خوشی کړل شي. سرکاري چارواکي وایي چې هغه قیدیان چې له زندان نه زر خوشی شوي هغه په سافټویر کې د غلطۍ له وجې بیرته جیل ته لیږي چې خپل سزا مکمل کړي. د واشنگتن گورنر جی انسلی په خبری کانفرنس کې ویلي دا مسله له 43 کلونو راهیسې روانه ده چې د منلو وړ نه ده. اوس مکاوی پولیس هغه قیدیان راغونډوي چې د کمپیوټر سافټویر له غلطۍ له وجې خوشی شوي. په دې کې 15 قیدیان له مخکې نه بندیخانې ته استول شوي هم دي. نړیوال خلای مرکز ته د کریسمس تہوار لپاره خوراک او نور شیزونه لیږل شوی ول. دغه خلای جاز د قزاقستان خلای سټیشن بیکانور کوسمو ډورم نه الوت پیل کړی وو. په دې خلای جاز کې شاوخوا 2500 کیلوګرامه سامان وو چې پکې د راکټ انجن لپاره د سونګ مواد، اکسیجن، اوبه او خوراک شامل وو. د دې نوړاندې د برتانیا خلاباز ټیمپیک د پروګرس خلای جاز د راتګ نوړاندې په خلا کې پیدل ګرځېدلی وو او د خلای مرکز پرزې سمې کړې وې. ټیمپیک په خلای مرکز شپږو میاشتو د تیرولو لپاره د دسمبر په 15 نیټه نړیوال خلای مرکز ته رسیدلی وو. په آسټرالیا کې خلک د هغه 2 میټره اوږد ګل کتو لپاره راجمع شوي چې د ورستۍ غوښې بوی لپاره مشهور دی. دغه ګل اومورفوفیلس ټیټینیم نومي بوټی دی چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د جنوبي آسټرالیا په ماونټ لافټي بوټانیک ګارډن کې ساتل شوی او خیالي ساتل کیږي. دغه ګل ته کاپس فلاور یا ګلې ناش هم ویل کیږي. دوه اونۍ وړاندې دغه بوټی چې د خپل بوی لپاره مشهور دی غوړېدلی دی. په بوټانیک ګارډن کې د باغبانۍ فن کارپوه کیوریټر مټ کولټر وایي چې د دې ګل بوی ډېر زیات تیز دی او چې کله دروازه خلاصه کړي نو بوی دومره تیز وي چې سړی پکې بې هوشه کیږي. کولټر د دې بوټي له اتو رئیس خیاساتی دغه بوټی د انډونیشیا له سماټرا جزیرې نه راوړل شوی دی او د دې لپاره هغه شان موسمي ماحول هم جوړ کړل شوی دی. دغه ګل یوازې 8 غنټو لپاره وړیږي. په چین کې د دوو شاهي مقبرونو د سرو زرو سکې پلیټونو په شمول نور قیمتي سامان موندل شوی دی. د لرغونی آثارو کارپوهان وای چې دا د 2000 قبل مسیح په وخت کې د مغربي هان بادشاہت وخت سره تعلق لري. په دې ځای کې لوی خزانه هم موندل شوې ده چې پکې د سرو زرو زیرمه موجود دي. کارپوهان له 1500 کلونو راهیسې په دې ځای تحقیق کې مصروف دي چې پکې 8 قبرونه وو او پکې قیمتي شیزونه هم موجود وو. د چین رسنۍ وای چې په دې شاهي مقبرو کې په ډیر ښه ډول شیزونه محفوظ دي. کارپوهان وای چې تر 10000 پورې قیمتي شیزونه موندل دي چې پکې د سرو زرو پلیټونه او نور سامان شامل دي. How was the film in Arai Khabari?
My name's Bob.
Pramita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. دی فلم د امریکا په باکس افس کې د کاروبار ریکارډ هم مات کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم ډیول اینڈ اینجل دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 83 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم موجن دی لاسټ لیجنډ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 178 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې هم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. فلم ډیډیز هوم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم جوای دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان فلم دلواله په دی اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم دلواله په ټول هند کې د 130 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او په ټول نړۍ کې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې تر اوسه پورې د 126 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوې فلم ا پرفیکټ ډے لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو بینیکیو ډیل ټورو، ټیم رابنز او اولګا کورلینکو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې په بلکان ریاست کې په جنگ ځپلې سیمو کې نړیوال مرستندوی کارکونکي په امدادي کارونو کې مصروف وي. دغه کارکونکي کوشش کوي چې په دغه سیمو کې جنگي بحران ختم کړي. فلم ا پرفیکټ ډے به د جنوري په 15 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Tell them not to wash the car, we don't have any money. It's a joke, tell them.
Ne mojte nam prat auto, nemamo para.
Please identify yourself.
Aid workers. We are willing to help.
He's gigantic. We have to get it out and clean the well.
You cannot touch dead bodies.
The people here need water.
can't get the body out. We got no rope.
You need rope? I know where you'll find.
We need to check if the mission still makes sense.
But first, we're going to get our friend out of the well.
You're not allowed.
Says who?
The United Nations.
I don't take orders from them.
You guys spend so much time around here, you forget what real life is like.
Forget what's happened or what's going to happen. Focus on what's happening now.
د هالیوډ نوې فلم دی لیجند اف ټارزن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور خیالي کریکټر ټارزن ښودل شوی چې پکې د هغه د لندن کې ژوند ښودل شوی. ټارزن په جنگل کې د ژوند تیرولو وروسته لندن کې میشي او بیرته جنگل ته ځي چېرته چې د قانونو یو شتمن کس غیر قانوني هلې ځلې کوي. دی لیجند اف ټارزن فلم به د جولای په لومړۍ نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
On the weak, but never strong.
He is no normal man. He was thought to be an evil spirit, a ghost in the trees. No man ever started with less.
He's Tarzan. You're Jane. We've come for you.
You are Lord of the Apes, King of the Jungle, Tarzan. Tarzan.
په هند کې مشهور ډاکو ویراپن پر ژوند فلم جوړ شوی دی چې نوم یې کلینګ ویراپن دی. په فلم کې ویراپن د هند په کرناټک، کیریالا او تامل ناډو کې عملیات کوي. ویراپن یو شمیر حکومتي او مشهور اداکاران اغوا کړي وو او په ورژنو کې هم ککړ وو. په فلم کې هغه ځانګړي عملیات ښودل شوي چې د کوکون په نامه شروع کړل شوي ول چې ویراپن ژوندی ونیسي او یا یې ووژني. دا فلم مشهور ډایرکټر رام گوپال ورما جوړ کړی دی. د هندی سینما نوې رومانوی فلم ډایرکټ ایش ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ځوان اداکارانو راج نیش دوگل، نیدی سبا او ارجن بجلانی کار کړی دی.
محبت کی منڈی میں رسک ہی رسک، تو بھیا کر لیا ہم نے بھی ڈائریکٹ عشق.
دادی شادی کتنی جلدی کیا ہے؟
کر دیا تو کر دیا، ہم کو بہو چاہیے.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
دارنګونې نړۍ خبرونه تاسو اوریدونکو اوس وخت شوې ده د 19 خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې د ځنګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د اصل په پاکستان کې لدینی مدرسو سره په مالی مرستو باس شوې ده. په پاکستان کې مدرسو ته د حکومت لخوا پیسې نه ورکول کېږي چې لکه بلې دا مدرسې د کورنۍ او بهرنۍ خلکو په مرسته چلیږي ترڅو دوی خپلو زده کوونکو ته د درس ترڅنګ د استوګنې او خوراک څخه انتظام وکړي. د خبرونه احمدشاه اعظمي جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
مدرسې په اوسنی عصر کې د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو ورکولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالی مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستانیو مدرسو سره داخلي او بهرني مالی مرستو ځانګړې شوې. د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجسټر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خداسې مدرسې دي چې دی له کوم فنډونو راځي د بهر ملکونو نه او پاکستان کې دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې دا هغه سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغه پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې دا هغه تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې دا هغه پښتونایي کېږي او دا حکومتونه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز ولا بلا ډېر راځي او پاکستان کې دنه چې کوم داسې مدرسې شته لشکر طیبه مثال واخلي په خپل باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزورې ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پوري کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک از موږ دوستان دي هغه سعودي عرب لولار سي مخالف خلک ورسره تعاون کوي. زیاده ځای خلک برتانیې لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي، امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي. هغه کی د خپل مکتبې فکر خلک دي، مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي، نو په هغه کې دا تر سلفیان مانداران وي چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو ترویج وکړي، نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرونو خلک وي، نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا و اشاعت وشي. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نشته او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اته لس کسان زپزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېر لوی سطح کوي لاغو زموږ د دښي اعتراف اوریدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مرستو پاړه چې میکله په کراچی ښار کې د دارالخیر په نامه دی مدرسې لویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې له بهر پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دی مدارس ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به فشک نه وي چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارس ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرل والا او د دین معنی پوها لرل کې سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغه یا خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه دې مدارس ته مختلف مدارس سره رالیږي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي، مثال زمونږ مدرسه ده، هغه مدرسه کې بل یو کس راشي هغه لس روپۍ چا راکړي چا پنځوس روپۍ چا سل روپۍ راکړلي، لیکن الحمدلله په اقې باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوې په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه مونږ سپلای کوو، دغه روټین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو، په مختلفو پیچیده مرض دی نو هغه کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک تشاک او استوګنې اسانتیاوې ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
زموږ د شیعه مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلک خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ له زده کوونکو ازموینې اخلو او پر دوی مو فیس یې شی دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلک پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپلو اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بناوریه هم ده چې دا وخت د نه ویشت هیوادونو څه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
مدرسه کې د کیسه په لبا دي لکه یو او چې خپل ایکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دي هغه خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې دریم زره دي او تقریبا 1,000 روپۍ چې هغه جمع کوي. هغه کې غیر ملکي طلبه ډېر زیات دي، خصوصا پاکستاني طلبه هم دغه شهو د خپل خرچه په خپل برداشت کوي. او بل طلبه هغه دي کوم چې کوم لکه هغه خپل خرچه نشي برداشت کولی، هغه سره اداره تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک سکاپ او تعلیمي خرچه هم لري کل څومره خرچه ده هغه باقاعده اداره برداشت کوي او اداره باقاعده هغوی له مهانه سکالرشپ هم ورکوي چې یو خرچه. بیا مونږ دا سوچو کو زمونږ ادارې کوم مینجمنټ کې شوی لکه مونږ چندو کې خلکو ته محتاج یعنی یو خودکفیل یو اوس زمونږ ادارې کوم هغه زمونږ دغه چې باقاعده خپل مارکیټونه دي، خپل دوکانونه دي، خپل ګودامونه دي، خپل رستورانت دي، دغه یا مدرسه دي، هغه خلک چې کوم دغه دي هغه مونږ په طلبونه کوو. من داخل نوای چې موږ هغه بالکل خود تفصیل کړی خو دا دا لکه صحت تک لکه تقریبا موږ راوي چې په سبنده هغه د خلکو نشته.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي خو ځینې لویری د وصولي رسیدونه نه اخلي.
زموږ د ډارګې هغه ته اجازه ده عالمي خبر باندې مشهور ده دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي. سرکار نه موږ ته قطعا یو پیسې نه ملاويږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي یو پیسې حرام یو پیسې نه ورکوي. او موږ به کهیل څوک راکوي کنه موږ هغه نه انکار نه کوو. موږ ورته وایو چې راشي ورکوي ځکه زموږ ضرورت ډېر زیات دي خو چا راکړي نه دي دا اوسه پورې عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي هغه وایي لکه زموږ دغه ورکړه ډېر خلک پکې داسې هغې له بخاده موږ رسید ورکول غواړو هغه رسید هم نه دي هغه وایي به موږ رسید راکوي رسید ځکه نه دي هغه وایي لکه نن سبا چې کوم مدارس باندې الزامات لګي کومه پروپیګنډه کېږي د هغې د وجې نه هغوی یېریږي خلک.
د خیبر پښتونخوا په سوابي ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک یې ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې عام خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
مونږ لا تر نن په دغه څه نشي څه کوله چې مونږ کنه چاند وکړي بلکې مونږ وو چې خپل الله دې دین ذاته چې راړي امداد وکړي الله دې ولا شي ورته نور زمونږ چانه چاند نه غواړو او نو مشران وکړي دا ځکه دا مدرسه زمونږ استادان مشران زمونږ ملګري شي اوی چې تاسو د الله دې خدمت وکړو د الله دې کې تاسو درې ته وایم خا دا نور خلکو به شامل چې هغه خلکونه چاندې غواړي مدرسې ته چاند راکړه الحمدلله زمونږ چانه غواړو نه هر ان زمونږ خپل ملګري چې کوم دي جماعتي هغه چې کوم دي انداز کوي مدرسې ته هغه نه اخلي ټول ملګري نه اخلي هم مسلمانان هم الله دې ولا اجر ورکړي چې کوم انداز کوي مدرسې سره هغه نه مونږ غواړو
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټولو نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه خو مونږ ورکو او بل زما د والد صاحب دوستان زمونږ کوم مرګري چې نو هغه کښان دي خو لکه مونږ داسې سپتا پر شاگردان پیسی ورکواڑی غلط کار کے استعمال نشی غلط دے کے استعمال نشی اللہ پر استعمال
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سات چې د یوې میاشتې لګښت یې لکونه روپۍ کیږي. په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي بلکې دا خلکو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي. په دې کې د حکومتونو هیڅ څه نه اخیستې ده او نه پکې اخلي. نه مخکې تاوان کړل نه اوس تاوان کوي. زمونږ حجی دا کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده. د تعمیراتو نه علاوه
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سره جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د دې تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عام خلکو په مرسته چلوي. زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې 2.25 کروڑ یا 125 لاکھ روپۍ لګښت پرې راځي. خو دې هر څه د پکتو سره بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نومونه پیسې ورکوي.
کوم فوندونه راځي خارج نه، مطلب د لکه د خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، مختلفو چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقې په نوم، چاته څه په نوم، مطلب ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسطا نور ملکان چې کوم دي، د خاص کر عربو هیوادونه دي، دا ورته ورکوي. نور نور هغه کوي، مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی. دغه هم د پرابلم نه ورته وایي، لا سهولت ورته وایي، دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کومې دي، دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جانې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شیو نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بېوزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي. خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د سختې ریزي او فقواریت په وده کې څرور لوبولې دي او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.